گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او د دې اوس په خبرونه واوري. حکومتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې جګړه درولې او ویل دي تر هغو به خپلې مورچې وساتي چې ایسار سوي کورنۍ ښځې او ماشومان د جګړې د سیمې څخه خوندي کلو ته راوځي. دغه جګړه د دوشنبې په ورځ آرامه سوې او د پوځ سرتیري په دفاعي حالت کې خپلې پوستې ساتي. د حکومت جټ الوتکو د نیلي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې غونډې باندې بمباري وکړې. په کونړ کې د ملي اردو د دوهمې پولې لوا ویان جګړن هارون یوسفزي وویل چې تر 130 ډېر طالب وسلوال پکې وژل شوي دي. هغه وویل چې طالبانو هلته په یوه خوندي کلا کې د جګړې لپاره مشورې کولې چې بمباري پر وسوه او په وژل شوو کې ممکن د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل وي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ویلي دي چې په دانګام کې د تیرو دوو اونیو په موده کې تر 2500 زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي او په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پرون د سه‌شنبې په ورځ په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحل شریف او نورو پوځي چارواکو سره کتلي دي. جنرال شیر محمد کریمی او جنرال کیمبل په دې غونډه کې د پاکستان چارواکو سره په امنیتي مسئلو باندې برسیره د پېښور په ښار کې په ښوونځي باندې د پاکستاني طالبان د برید په اړه د هغوی سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. پاکستان ته د دغو دوو جګپوړو پوځي مشرانو د تګ څخه یوه اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو د ادارې مشر افغانستان ته ورغلی و او د افغان چارواکو څخه یې غوښتي وو چې د هغو پاکستاني طالبانو د پټېدو په مرکزونو دي بریدونه وکړي چې د رپورټونو له مخې په افغانستان کې دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په یوه اعلامیه کې دا غونډه ستایلې او ویلې دي چې د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه وکړه چې په سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره به کار کوي. د پاکستان پوځ هم په یوه اعلامیه کې د کونړ په ولایت کې د طالبانو په خلاف د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ستاینه کړې او د پوره همکارۍ ژمنه کړې ده. وسلوالو طالبانو پرون خبر ورکړ چې د واکسین د کمپاین کارکوونکو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکوي. د هلمند د عامې روغتیا ریاست ویلي و چې د دولت وسلوالو مخالفین نو یې کارکوونکي نه چې د دولت وسلوال مخالفین یې کارکوونکي نه پرېږدي چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ګوزن یا د ماشومانو د فلج واکسین تطبیق کړي. تر هغه وروسته چې د هلمند د عامې روغتیا مسؤلینو د واکسین په اړه د دولت د وسلوالو مخالفینو د نوو ګواښونو خبره راپورته کړه، طالبان وویل چې د واکسین کمپاین ته په هغه صورت کې اجازه ورکوي چې د چې کمپاینران د سیمه ییزو وسلوالو طالبانو سره د کار د پیل څخه مخکې اړیکه ونیسي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی خبری رسنوی ته په یو تلفوني پیغام کې ویلي دي چې د واکسین رښتینی کارکوونکي دي د هغه سیمې د طالبانو سره په تماس کې سي چې د ورتګ اراده لري او د واکسین د تطبیقولو ترتیبات یو سره برابر کړي. په روانه اونۍ کې په کندهار کې د ګوزن د ټولو پیښو شمیر 11 ته رسیدلی او تر څنګ یې 2 پیښې په هلمند او یوه په زابل او روزګان کې و. د بلې خوا د افغان او پاکستان ځایي مقاماتو یو روغتیایي ډله جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیو ضد کمپاین هڅې په ګډه سره مخ په وړاندې بوزي. د هند په شمال ختیځ کې بیلتون غوښتونکو قبیلوي غړو تر 30 کسه زیات وژلي دي. پولیسو د بورولینډ د ملي ډیموکراتیک جبهې په غړو باندې تور لګول دی چې پرون د سه‌شنبې په ورځ یې د آسام په ایالت کې لږ تر لږه 4 حملې کړې دي. دغه جبهه د هند د حکومت لخوا تروریستي سازمان بلل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی دغه وژنې د بېغیرتانو کار وباله. د بورولینډ ملي ډیموکراتیک جبهه د بورو د بومي خلکو دپاره د مستقل هیواد د جوړېدو هلې ځلې کوي. دغه ډله په 1998 کال کې جوړه سوې ده. دا و د دې سات خبرونه.